این مجله خبری ما در همینجا به پایان میرسد، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. آقای صالح خوش آمدین.
دیر منن استاد سخه سطر پرو خبردون کتا از مال خواه سلام. اوری چې د افغان حکومت چارواکو په چابهار بندر کې د نوې جوړستوي برخې د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. نن د شنبه ده، د لندیا قوس دیارلسمه د دسمبر میاشتې څلورمه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوه لوی کنفرانس کوربه وي. ولسي جرګه به نن د 1200 وزارتونو پر کاندیدانو رایه اخیستنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر وځي. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوه لوی کنفرانس کوربه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام د ملي شورا له رئیسانو، اداري هیئت او غړو سره په ارک کې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلی غنی ونه ویل چې دغه کنفرانس به کله جوړیږي، خو ویل چې په دې برخه کې په ګډه پر چمتووالي کار کوي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه، متحده امارات د اول عربي هیواد په توګه د افغانستان له هوایي ځواک سره مرستې ته تیار دی، او په افغانستان کې به د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. ولسمشر غنی وویل د افغانانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره تر 40 کلونو وروسته نړیوال ماحول بدل شوی. تر 40 کلونو وروسته نړیوال ماحول داسې جوړ شوی چې که خدای کول زموږ د ستر ملت اوږدمهالې غوښتنې چې ډېره قرباني یې ورته ورکړي د عملي کېدو په حال کې دي. څرنګه چې د افغانستان دښمنان او بدغوښتونکي غواړي دا فرصت تباه شي، په هماغه اندازه ګډ دریځ، اقدام او هوډ په کار دی. د افغانستان ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل ټاپي پروژه به په دریو میاشتو کې د افغانستان خاورې ته داخله شي. د دې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان په ولسي جرګه کې به نن دوشنبه د 1200 وزارتونو پر کاندیدانو رای اخیستنه کیږي. ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د توضیح لړۍ د شنبې پر ورځ پیل شوه. په اوله ورځ د دفاع، کورنیو چارو، قانونو، پټرولیم، کار، ټولنیزو چارو او ترانسپورت وزارتونو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل. 12 کاندید وزیران تیره اونۍ د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش لخوا ولسي جرګې ته معرفي سول. په دایکنډي کې د ښځو چارو ریاست وایي سږ کال په دې ولایت کې د ښځو پر ضد تشدد په بې ساري ډول زیات شوی. د دایکنډي د ښځو چارو رئیس زاکیه رضایی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د روان مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د تیر کال په نسبت د ښځو پر ضد د تشدد تقریبا دوه برابره زیاتې پیښې دوی ثبت کړي. موږ تیر کال 1304 شپېته پیښې په ټول کال کې ثبت کړې وې، خو سږ کال یوازې په لومړیو شپږ میاشتو کې 212 پیښې ثبت شوې چې د پام وړ زیاتوالی څرګندوي. د دایکنډي د ښځو چارو رئیس وویل چې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو کمه پوهه، د تعلیمي امکاناتو کموالی، فقر او ټولنیز محدودیتونه د ښځو پر ضد د تشدد د زیاتېدو اساسي علتونه دي. خو په دې ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ښځو پر ضد د تشدد اندازه تر هغو زیاته ده چې د ښځو چارو ریاست یې یادونه کوي. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. دا په داسل کې ده چې واشنگتن شکایتونه کړي اسلام آباد د خپلو سرحداتو په اوږدو کې د افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې کافي اقدامات نه کوي. د امریکا دفاع وزیر هڅه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه غښتلې سي. د امریکا دفاع وزیر پرون اسلام آباد ته تر رسیدو مخکې په منځني ختیځ کې له امریکایي متحدانو سره د خبرو په لړ کې وویل له پاکستاني رهبرانو څخه یې اورېدلي چې دوی د تروریزم ملاتړ نه کوي. جیم ماتیس وویل تمه لري چې دا مسأله د دوی په پالیسیو کې منعکسه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن دوشنبه اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر ولاړ سي. تر دې اعلان مخکې داسې راپورونه خپاره سوي وه چې سپینه ماڼۍ د بهرنیو چارو وزیر د لرې کېدو پلان لري. ریکس ټیلرسن به د سې شنبې او پنجشنبې په ورځو په بروکسل او ویانا کې د ناټو، اروپایي اتحادیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له مشرانو سره وګوري. ټاکل سوی چې ټیلرسن د اتریش پلازمینه ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاباروف سره د خبرو لپاره وګوري. ټیلرسن اروپا ته تر روانېدو مخکې ټینګار وکړ چې واشنگټن د اروپا له امنیت سره په داسې حال کې چې د هغه په وینا روسیه له تشدده ډک کارونه کوي د همکارۍ تعهد لري. په وروستیو کې یو شمېر امریکایي رسنیو وویل چې سپین ماڼۍ غواړي چې ریکس ټیلرسن له کاره لرې کړي او پر ځای یې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر مایک پومپیو د بهرنیو چارو وزیر وټاکي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا راپورونه غلط بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایف بی آی په اړه سختې خبرې تر هغې وروسته چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څیړنیز پلاوي د یوه غړي د برطرفۍ په اړه راپورونه خپاره سوي وه پر ټویټر ولیکلې. ټرمپ پرون یکشنبه پر ټویټر ولیکل، ایف بی آی په تاریخ کې تر بل هر وخت بد شهرت موندلی. ولسمشر ټرمپ ادعا کوي چې د ټاکنیز کمپاین کارکوونکو یې له روسیې سره روابط نه درلودل او د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه بری د روسیې د مداخلې په اړه له خبرو سوي راپورونو سره تړاو نه لري. هغه پرون یو بیا پر ټویټر رد کړ چې د ایف بی آی له پخواني مشر جیمز کومی غوښتنه کړې وه چې د هغه د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین د کارونو په اړه څېړنې بندې کړي. مایکل فلین د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار و چې په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د خپلو اړیکو د پټولو په تور له دندې لري سو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ.
د افغانستان، هند او ایران د هیوادونو هوکړه په چابهار باندې وسوله. را دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولی شو، هم واردات په اسانه باندې کولی شو.
دا هم اوري چې د امان نظم په خوانی قومندان په اته کاله او شپږ میاشتې تنفیذي بند محکوم سو. د امریکا ولسمشر وایي چې د هغې هیواد د تحقیقات فدرالي ادارې په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. په یو مفصل راپور کې په سوریه او یمن کې د جنګیدونکو افغانانو پر وضعیت مفصل راپور خپرو. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دا پرمختګ به په افغانستان کې د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون وویل چې په دې اړه په جوړو سو مراسمو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ګډون کړی وو. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ او په سیمه کې د وارداتو او صادراتو د زیاتېدو لپاره یې مهم پرمختګ وبلل. د چابهار بندر پر نوې پرانیستل شوې برخه $1 میلیارډ لګېدلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په ځانګړو مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې دا بندر به له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ترانزیت په لوی مرکز بدل شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
د ملي وحدت او فتح حاصله اوله ممده وشي، افغانستان په یو هیواد او په یوه لاره پورې تړلی ونو سي دي. د تجارت، صادرات او وارداتو په برخه کې متعددې لارې پرانیزي. بالاخره د افغانستان، هند او ایران د هیوادونو هوکړه پر چابهار باندې وسوله. له دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولی سو، هم واردات په اسانه باندې کولای سو.
مینپال زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د چابهار بندر له لارې له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ غواړي چې له منځنۍ اسیا سره هم د سوداګریزو او ترانزیتي روابطو د پراختیا لپاره ښه پرمختګ وکړي. د چابهار پر بندر د هند حکومت چې غواړي د افغانستان او مرکزی اسیا مارکیټونو ته لار پیدا کړي، لږ تر لږه $1.5 میلیون پانګونه کړې ده. د ایران چابهار بندر د عمان پر خلیج جوړ شوی او د پاکستان له ګوادر بندر چې د چین په مرسته جوړیږي انرژي په کم واټن کې پروت دی. چابهار د هند سمندر ته د ایران تر ټولو نږدې لار ده او تهران هیله لري چې په دې ډول به د پاکستان پر ګوادر بندر هم مخکې شي. د افغانستان حکومت هم هیله څرګنده کړې چې د چابهار بندر فعالیت به د پاکستان پر ګوادر بندر د افغان سوداګرو اتکا کم کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه پاکستان تل واګې لاري زمونږ د صادراتو وارداتو په وړاندې باندې خندونه ایجادول. نو بالاخره د افغانستان حکومت چابهار ته مخه کړله چې دا هم اسانه لاره ده او هم ارزانه لاره ده.
پر چابهار بندر افغانستان ته د هند مرستو لومړی کاروان د اکتوبر په میاشت کې تر نیمروزه را ورسید. د چابهار بندر د نوې برخې له جوړېدو سره د هغه بندر د کارګو ظرفیت درې برابره لوړ شوی دی. مخکې د بندر د 2.5 میلیون ټنه تجارتي موادو د لېږد رالېږد او ذخیرې توان درلود، خو تر دې وروسته د 8.5 میلیون ټن موادو د تبادلې لپاره تیار دی. د دې بندر د جوړولو کار د ختم الانبیا شرکت ته سپارل شوی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک پورې اړه لري. د دې ترڅنګ یو شمېر کوچنیو قراردادیانو ته کارونه ورکړل شوي دي. ویل کېږي چې د دې ستر بندر د پراختیا چارې به په نورو 4 کلونو کې بشپړې شي. د څارونکو په وینا چابهار بندر د سیمې د تجارت لپاره د پاکستان ګوادر بندر اهمیت کمولای شي، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون وویل چې چابهار به د سیمې د هیوادونو ترمنځ ښه شراکت او اتحاد پیدا کړي.
د اداري فساد درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د امن نظم پخوانی قومندان زمری پایکان په 8 کاله او 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. پر شغلی پایکان دا تور دی چې له خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کړې ده. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې
د کابل ولایت د یو تن اوسیدونکي سهراب نظامی د قتل دوسیه د اداري فساد درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې په یولنی جلسه کې وسیړل شو. د دغې قضیې موظف سرنوالي دا وکړه چې سهراب نظامی د زمری پیکان د زوی مختار لخوا په قتل رسیدلی او ښاغلي پیکان په دغه قتل کې د امن او نظامي وسایط او امکانات خپل زوی ته ورکړي. موظف سرنوال په زمری پیکان له دې عمله هم دا وکړه چې خپل زوی په غیر قانوني توګه د امن او نظامي په قومندانۍ کې مقرر کړی. په پای کې د اداري فساد درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقه منیب د محکمې پریکړه داسې بیان کړه:
زمری پیکان برادر مامور جان وکیل غایب شما محترم.
زمری پیکان د مامور جان زوی چې ستاسو نظیر رضایی غایب موکل ده، د جزا د قانون د 23 ماده په اساس په 8 کاله او 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم شو، او د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور کې د کافي معلوماتو او دلایلو د نه موجودیت له امله د جزا د روم قانون او د جزایی اجراتو د 5م قانون په اساس بری اول سم اعلان شو. په دغه علنی محکمه کې د نظم امین نه هتن نور منسوبین هم چې په دغه قضیه کې په لاس لرلو تورنول دوسیه وسړل شو، او لدې ډلې یو تن تورن عبدالرقیب ته د کافی دلایلو د نه موجودیت لکبله برات ورکړل شو. خو په قضیه کې خکیل میر جمال چې د یو ورده موټر په غلا د اسنادو په تصویر او په موټر باندې د جالي پلیټ په لګولو تورن وو په 1 کال او 9 میاشتې، احمد مسعود چې په خپل سری دنده پریخي وو په 1 کال او 6 میاشتې، او احمد خالد چې په وخت سره د قتل په اړه معلومات نو ورکړي په 1 کال او 1.5 میاشتې بند محکوم شول. داشن ادم خان، زیو رحمان، منصور خان سعید او دلغه هم چې په دغه قضیه کې په لاس لرو تورنول په 8 کاله بند محکوم شول. د مقتول رور امید نظامی وایي ورور یې نږدې 1 کال وړاندې په قتل رسېدلی چې د نظم امی د پولیسو پخوانی قومندان زمری پیکان پکې لاس لري، خو محکمې د زمری پیکان د زوی مختار او نورو جرمي شریکانو د نیولو حکم وکړ. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چې لا تېر 1 کال رئیس جوړ شوی، یو شمېر حکومتي چارواکي له خپلو دندو نه د ناوړې استفادې او نورو غیر قانوني کړنو په جرم په جزا محکوم کړي دي. دغه محکمې سمو د وړاندې د میدان وردګو د امنیت پخوانی قومندان خلیل اندرابي د اداري فساد په جرم په 3 کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو ښاغلی اندرابي او پیکان لا د امنیتي ارګانونو په توقیف کې نه دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال سبحان مصباح دړه داسې وایي: که دغه قضیه د یو عادی کس وای نو هغه به اوس بندي وای، ځکه اته کله بند ډېر اوږد دی او دغه بند د جنایت په جرم کې حسابېږي، او که جرم جنایت وي نو دا ډېر مهم دی او سرنوال باید یو شان عمل وکړي. ښاغلی مسپا وایي په هغه صورت کې چې افراد د ابتدایي محکمې لخوا په بند محکومېږي، دوی د معتبرو ضمانتونو په ورکولو سره د درېیمې محکمې تر پرېکړې پورې له بند نه آزاد پاتې کېدای شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه پر شیبه د ورځی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو ووري.
د روغتیا وزارت وی په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال پرون د ایډز په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې روان میلادي کال په افغانستان کې د ایډز 222 نورې پیښې ثبت شوې. تفصیل د ناجی صفی په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ایچ آی وی ایډز د افغانستان لپاره وژونکي سونامي یادوي او د دغې ناروغۍ پر وړاندې په جدي مبارزې ټینګار کوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال فدا محمد پایکان د یکشنبې په ورځ له ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل، په 2018 میلادي کال کې په ایچ آی وی ایډز ویروس او ناروغۍ د اخته کسانو 222 پیښې ثبت شوې دي.
ارقام 2016 حدود
2014 میلادی کال کې نږدې 204 چې سخت کال یعنی په 2018 میلادی کال کې د غشمیر 222 پیښو تر رسیدلې ده. د 1909 یعنی د ایډز د لومړنیو پیښو له ثبتېدو تر اوسه او د 1496 عقرب میاشتې تر وروستۍ پورې 2522 له عامې روغتیا وزارت سره ثبت شوي دي.
نوموړي وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% نارینه، 25% یې ښځې دي چې په دې کې بیا 45% ماشومان دي. په هیواد کې د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق، بیکاري، اقتصادي ستونزې، ناامني، مهاجرتونه، پرانیستي سرحدونه او داسې نور د یادې ناروغۍ د پراخېدو عمده لاملونه ښودل شوي دي. په افغانستان کې د دغه ویروس د لېږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په دغه هیواد کې په یاد ناروغۍ د اخته کسانو په باور د درملنې لپاره اسانتیاوې دلته په نشت حساب دي. په دغه ناروغۍ یو اخته ناروغ محمد ادریس عزیزي د یادې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ناوړه وضعیت کې دي او سږ کال په دغه ویروس اخته نږدې 8 کسان مړه شوي دي.
چې پوهیږي چې دا 15 مړکیږي لاس ورته نه وایي، لوړ پیسې غواړي. مونږه واته کسانې ځان لاسه ورکړی د دغه خدمات نه رسېدو د واجه د دغه چې مونږ دوه درې ملګري اپنډکس شوی وو، څوک یې عملیات نه کوي دغه ایچ آی وی ایډز لپاره هغوی خپل ځان د لاسه ورکړی.
په دغه غونډه کې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد ډاکټر محمد ایاز نیازی وویل له ایچ آی وی ویروس سره د مبارزې لپاره باید دینی عالمان او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ګډه کار وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د هغه هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. ترامپ دا پیغام پر ټویټر خپور کړی دی. د ولسمشر ترامپ تر دې پیغام مخکې داسې راپورونه خپاره سوي وه چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د څېړونکي هیئت یو غړی له کاره لرې سوی. نور جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اف بی آی په اړه سختې خبرې تر هغه وروسته پر ټویټر ولیکلې چې د رپورټونو په حواله د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څېړنیز پلاوي یو غړی له کاره ایستل شوی دی. د څېړنو مشري ځانګړی مشاور رابرټ مولر کوي. رپورټونه وایي چې مولر سږ دوبۍ د اف بی آی یو مامور له دې عمله له څېړنو ایستلی و چې داسې ټلیفوني پیغامونه یې استولي وو چې د ډونالډ ترامپ ضد ګڼل کېدلی شوای. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل اف بی آی تر هر بل وخت اوس بد شهرت موندلی دی. ولسمشر ترامپ ادعا لري چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه برای په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه له خبرو شوو رپورټونو سره تړاو نه لري. هغه پرون یو اربیا پر ټوټر رد کړ چې د اف بی آی له بخوانی مشر جیمز کومی غوښتنه کړې وه چې د هغه د ملي امنیت د بخوانی سلاحکار مایکل فلین د کارونو په اړه د څېړنو لاس واخلي. مایکل فلین د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار و چې په واشنگتن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د اړیکو پټولو په تور له دندې لرې شو. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل، ما هیڅکله له جیمز کومی غوښتنه نه وه کړې چې د مایکل فلین په اړه څېړنې بندې کړي. دا د جیمز کومی دروغ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخواني سلاحکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2018 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کار پیلولو ته تیارېدو، په واشنگتن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د خپلې کتنې په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته دروغ ویلي دي. مایکل فلین یوازې 24 ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار پر چوکۍ کار وکړ. فلین اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د کانګرس خبرونې د هیل د افغان ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ پر ناوړه دود د سیګار د راپور په اړه یو تحلیل خپور کړی. د هلي کې چې د امریکا د مالیه ورکونکو پیسې د افغان ځواکونو په لیکو کې پر بچبازۍ لګول کیږي، په داسې حال کې چې جنسي تجاوز د امریکا له قوانینو څرګنده سرغړونه ده. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د متحدو ایالاتو د حکومت سر مفتش یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي، امریکایي پوځیانو ته مخکې ویل شوی و چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ مخنیوی ممکن کار نه دی. ورسپانه لیکي د امریکا قوانین پنټاګون ته په بهر کې له هغو پوځي ځواکونو سره د مالی مرستې اجازه نه ورکوي چې له بشري حقونو د هغو د سرغړونو په برخه کې موثق شواهد وي. په داسې حال کې چې امریکا له 2002 کال راهیسې د افغان ځواکونو پر تمویل او تجهیز څه باندې 70 میلیارد ډالر لګولي. د هیل لیکي د امریکا حکومت له پخوا راهیسې پوهېده چې د افغان ځواکونو په قطو کې بچبازي کیږي او د پوځ او پولیس ځینې قمندانان حتی د الکانو په تښتولو او له هغو په ناوړه جنسي استفاده کې لاس لري. ورسپانه د سرتیری ارون مکلین له قوله چې په افغانستان کې یې خدمت کړی لیکي چې وایي ډېر وخت کېږي چې طالبان په افغان ځواکونو کې د بچبازۍ په اړه راپورونه خپلو لیکو ته د ځوانانو د جذب د مثال په توګه کاروي. نوموړی سرتیری وایي یو علت چې ملا عمر یې د طالبانو د مشرۍ مقام ته ورساوه همدا و چې هغه د هلکانو د تښتولو او پر هغو د جنسي تیري له عاملانو سره سخت چلند کاوه. ورسپانه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د امریکا خلک به هیڅکله دا ونه زغمي چې د دوی د مالیې له پیسو څخه په هیواد کې دننه د جنسي تیري لپاره کار واخیستل شي. خو د هیل لیکي چې د مالیه ورکونکو ډالر په کندهار او کابل کې پر همداسې یو ناولي کار لګول کیږي. د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼه د افغان روبوت جوړونکو نجونو ټیم ته د یوې با اعتباره نړیوالې جایزې د ورکولو په اړه په یو مطلب کې لیکي، دا بریا ښیي چې که افغان نجونو ته امکانات برابر شي څومره لوی کارونه کولای شي. د هرات د 12 کسیز روباتیک ټیم درې غړو د نومبر له 24 تر 28 نیټې د استونیا په پلازمینه تالین کې د روبات جوړولو په نړیواله تجارتي سیالۍ کې ګډون وکړ او د اروپا یو با اعتبار جایزه یې وګټله. ورسپانه لیکي د هرات ولایت روباتیک ټیم ته پاملرنه سږ کال په جولای میاشت کې وروسته له هغه واوښته چې په امریکا کې د روبات جوړولو په یوه نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره غوره شو. خو وروسته له دې چې د دې ټیم غړي په کابل کې د امریکا سفارت ته د ویزې لپاره ولاړې، نو غوښتنه یې لومړی رد شوه، خو له نړیوالو انتقادونو وروسته یې ویزې ترلاسه کړې. د نجونو په هغه سیالۍ کې د سپینو زرو جایزه وګټله. انډیپندنت زیاتوي چې دې ټیم د تالین سیالۍ ته د سولر انرژي په وسیله یو فعال روبات چې له کوچنیو کروندګرو سره د تخم په کرلو او ریبدلو کې مرسته کوي وړاندې کړ، ځکه د دې سیالۍ د ګټلو معیار د داسې روبات جوړول و چې یوه مهمه ورځنۍ اړتیا حل کړي او خلک یې اخیستو ته لیوال وي. انډیپندنت په لندن کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې د سفیر سید طیب جواد له قوله لیکي چې وایي د افغان روباتیک ټیم غړي د ټولې نړۍ د خلکو لپاره یو ډېر ښه مثال کېدی شي او ښایي چې که افغانانو ته لازم لاتړ او د تعلیم فرصتونه برابر شي نو ډېر څه کولای شي.
روسیا غواړي راتلونکي میلادي کال جلا ډول انټرنیټ فعال کړي چې نورو هیوادونو ته به هم ورکړي. نور له اسمت څاروان ناوري.
روسیا غواړي چې راتلونکی 2013 کال جلا انټرنیټ فعال کړي. دا انټرنیټ به د بریکس غړیو هیوادونو ته هم وغځول شي. د ډیفنس ون د راپور له مخې دا انټرنیټ به له اوسني نړیوال انټرنیټ یعنی دومین نیم سیستم جلا وي. د روسیې د امنیتي چارواکو په وروستۍ غونډه کې د یوه ډي این ایس د متبادل په اړه خبرې وشوې. د دوی په وینا کې روسیا په دې کار کې بریالی شي له سایبري حملو به وژغورل شي. د دوی په باور دا انټرنیټ به د روسیې ترڅنګ په هند، برازیل، چین او جنوبي افریقا کې چې د بریکس ټولنې غړي دي فعال شي. د بریکس ټولنې غړیو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د روسیې له لوري جلا جوړېدونکی انټرنیټ په خپلو هیوادونو کې فعالوي او کنه. روسی خبری آژانسونه وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2013 کال د اګست لومړۍ نیټه د روسیې د مستقل انټرنیټ د پرانستنې لپاره په پام کې نیولې ده.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه او کرامات وړاندې کوم. او د ازادي راډیو د لارې څخه و طالبان ورونو ته پیغام سپارم چې د بازار غزا او د خدا زار فلسفه مبارک د کورو د سزو او سنجرو د عام ولسی خلق مابین سنه ده کړي. تاسو مهرباني وکړئ د ولسی عام بې ګناه افغانانو ملکي افغانانو په کورو سنجرونه ونیسئ. تاسو هغه سنجرونه ونیسئ چې تاسو د مقابل جانب له خاص پراغه بمبار کړي یا توغندي فراه وریږي. دا د خلک پیمال کې چې مقصد تاسو پر غاړه دي. د خدای په امان.
هلو السلام علیکم. د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. پوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار څخه د ستر ګرمي د مقبلو کلي پورې زموږ پلارني کلي پورې غځېدلې سړک ډېر سخت کړنو کپار ده. هیڅ چا هم دا سړک ته پاملرنه نه دي کړې، نه دولت او نه کومو مؤسسو. هیله کوو چې زموږ سړک ته هم پاملرنه وشي.
زه شنګون د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مهیله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د موږ سره کار پخه کړي، دورې موږ ته کلینیک فعال کړي. دا خدای په امان.
د ولسمشر دویم راستیال وایي چې له نږدې او لرې هیوادونو غوښتنه کوي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه کړي. محمد سرور دانش دا خبره پرون یکشنبه د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د میلاد النبی په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته په وینا کې وکړه.
از مرزهای ما منافع هیچ کشوری
زموږ له پولو بده هیڅ یو هواد ګټي ونه غوښل شي. خو همغه څه چې موږ په نیابتي جګړو کې ګډون نکوو، له ټولو لره او نږدې هوادونو هم غواړو چې زموږ له هواد څخه دی د نیابتي جګړو ډګر نه جوړوي.
محمد سرور دانش دا څرګندونی ورسته له هغې کوي چې د اجرایه ریاست دویم راستیال حاجی محمد محقق څو ورځې مخکې ایران ته په سفر کې د ایران له خوا د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو ستاینه کړې وه. د محقق دغه څرګندونو په افغانستان کې سخت عکس العملونه پارولي. جمهور ریاست ویلي چې د محقق څرګندونه د افغانستان د بهرنی سیاست او ملي منافعو خلاف دي او دغه مسأله به په جدي توګه وڅېړي. اجرایه ریاست هم د محقق دغه څرګندونه د هغه شخصي نظر بللای دي. د راپورونو لمخې د ایران لخوا په زرګونو افغانان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي د سوریې جګړې ته استول سوي دي. په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زرګونو جنگیدونکو افغانانو موضوع په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بحثونو په سر کې ده. په ځنګړې توګه کلی چې د ملي یووالي د حکومت د اجرایه رئیس دویم راستیال محمد محقق په تهران کې په یو غونډه کې په سوریه کې د جنگیدونکو جنگیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریه او یمن ته د جګړې لپاره استول سوي په کور دننه یوه لویه پوښتنه داده چې کچېرې د سوریې جګړه پای ته ورسیږي، د ایراني نظامیانو تر چتر لاندې راټول سوي د افغانان جنگیالي به څه کوي؟ په دې اړه له اجمل ان یو تفصیلي راپور اورو.
د ګڼو افغانانو سره پوښتنه داده چې په سوریه او یمن کې جګړې پای ته ورسیږي، آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لخکر منحل کړي او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې به ترې د ایران د نیابتي جنگیالیو په توګه ګټه واخلي؟ ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم لاتړ لاندې د لس زرو او شل زرو ترمنځ افغانان په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبري چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لخکر کې راټول شوي، دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وای په منځنی ختیځ او افغانستان کې د ایران پخوانی سیاست ته پکتو باور دي چې د فاطمین په نوم لخکری به ایرانی چارواکي تر سوریه او یمن اخوه هم په سیمه کې د نیابتي جنگیالیو په توګه وکاروي. نو مولوی په ځانګړي توګه د ملشی د افغانستان راتلونکي ثبات ته ګواخو بللی.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغل نادری وای په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیدي او دا لخر بیرته ایران ته ستنیږي. دوه لارې ممکن دي. یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي، که منحل هم کړي له دې جنگیالیو څخه نورې خود جوشه افراطي ډلې راپورته کیدای شي چې ښایي په نړۍ کې له نورو افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکې ونیسي او دا به یې د عوایدو او ژوند بڼه وي. خو زه ډېر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم له افغان جنگیالیو جوړ کړي ملیشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره د افغانستان وروستیو تودو اړیکو ته په پام به ایران ممکن لدی لخکر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده بکنند.
بل افغان لیکوال او سیاسي شنونکي اسمت خانی هم له خغلی نادری سره موافق ده. نو مولوی وای له سوریه څخه راستنیدونکو افغان جنگیالی بل ځان سره یو ایرانی پلوی افراطی ایدئولوژي راوړي او خی تر ډیره په افغانستان کې د ایران په ملاتړ فعالیتونو ته دوام ورکړي.
فکر کوم چې دا به ډېرې ستونزې ولري او ډېره به مشکله وي چې دوی د افغاني ټولنې عادي اعضا وګرځي. دوی به په وسله وال معاشیت باندې ګرفتاري او بلاخره دوی به د اعتقاد یا د ایډیولوژي طرفداران وي او یا هغې پیروان به وي او دغه ایډیولوژي به هم په یو ډېر تنګ دوګماتیزم باندې ولاړه وي او هغه به فقط د تهران د منافعو سره د قماندي ایډیولوژي وي او دغسې ترسره شوې ایډیولوژي به وي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي خوشحال خلیل د مسلې یو بل اړختان دي خمندي. نوموړي وایي سنی افراطیت لا د مخه په افغانستان کې موجود دی، که د ایران په ملاتړ جنګیدونکي د افغانان چې ډېر یې د شیعه عقیدې په خاطر د سوریې په جګړې کې ګډون ته هڅول شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي، افغانستان کې به یوه مذهبي جګړه چې تر اوسه نه ده پیښه شوې رامنځته شي.
همدارنګه هغه افراطي توندلارو سنی مسلمانانو ته هم د دې زمينه مساعدېږي چې د دوی په ضد باندې لا تبلیغات زیات کړي او د دوی په ضد باندې عملي توجیه کړي او بل اخره د دغه دواړو افراطي ډلو د افغانستان کې سره خطر په خطر سي. دغه تشويش به زره کړي زیات د افغانستان کې، ځکه افغانستان یو ځینې هواد په دې منځخه کې د عقل څخه د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله.
په افغانستان کې د روخنایي غورسنګ هغه خوځښت چې پکې تر ډیره هزار اسوانان راټول شوي، د غورسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي څو د منځني ختیځ جګړو ته پیوا او بل پلمه هلته د افغان ځوانانو استول بس کړي. د روخنایي د غورسنګ له یو مخکخ داوود ناجي څخه مې د هغه افغان ځوانانو راتلونکي ته د شتو اندېښنو په اړه وپوښتل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنگیږي. نوموړي د اندېښنې وړ مسله وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې په سوریه کې په دواړو خواو کې افغانان شته. د ده په وینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو په لیکو کې افغان وسلوال شته چې دا دواړه د افغانستان راتلونکي ثبات له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلي ناجي افغان حکومت ملامته کړ چې تر اوسه یې په دې برخه کې ایراني لوري ته څرګند پیغام نه دی استولی.
مجبوریتی که افغان ها در دو طرف دارن از این مجبوریت
داوود ناجی وای هغه مجبوریت چې افغانان په دواړو لورو کې لري، لدی مجبوریتونه هم ایران او هم سعودي عربستان ناسمه ګټه اخلي. افغانان دې چارې له بده مرغه له بدو شرایطو سره مخ کړي. زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دي حاضر شوي چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبري وکړي. زموږ جمهوری ریاست، اجرایی ریاست، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړي او هیڅ کله په څرګند نه دي ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي. کډوال خپل حقونه لري، دوی باید پلو کډوالو د حقونو دفاع
وکړي.
افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری هم له خغل ناجی سره موافق دی. وای خغل نادری وای دا یو ډیر خطرناک مسله ده، خو ډیر د تاسف سیده ده چې دا راپورونه ډیر وخت موجود دي، خو د افغانستان د ملي والی حکومت دا مسله ډیره جدي نه ده نیولې. تر دې مخکې د حامد کرزی په وخت کې هم ایران چې هر ته ختی کول زنه پوهیږم چې خاغلی کرزی ولې په وړاندې داسې خاموش شو. څه موده مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سوریې او یمن جګړو ته یې د ایران لخوا د افغان کډوالو د استولو موضوع له ایراني چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره یاده کړې، خو افغان شنونکي وایي حکومت له ایراني لوري سره تر اوسه دا اندېښنه په هغه سطح او جدیت چې اړتیا ده نه ده یاده کړې او که اوس هم اقدام ونه کړي ښایي یو وخت بیا ډیر څه له وسه پوره ونه وي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یو سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د ضیاء الرحمن ضیاء په نامه یو کس وایي چې پلار یې سمو د مخکې په کابل کې په یوې ځان وژونکې حمله کې ووژل شو خو د اکرامي او نورو ټولو امتیازاتو اسناد یې بل چا ځان ته جوړ کړي دي دی وایي دې مسئلې پسې ډېر وګرځي خو هیچا یې عرض وانه خیست د ده ستونزه مو د کابل ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه لومړی به د ضیاء الرحمن ضیاء ورپسې به د کابل ولایت د چارواکو نظر واورئ تاسو نوم څه دی
زما نوم ضیاء الرحمن ضیاء ده او البته د کابل احمدشاه بابا
په څه خاطر دې تلیفون کړی ازادي راډیو ته
پلار مې د کرکټ بورډ مخې ته شهید شو کارمند محافظت د ریاست دانه و
ستاسې پلار په امنیت کې سرباز و کو افسر و
افسر و افسر و رتبه جګران و جګران زمونږ په خیاط کې اوس بل کس کوټه شوی دی کوم وثیقه کوم امتیازات چې شهید لپاره ورکول کېږي په شامل د اکرامي او د نور امتیازات چې د ټول په خیاط کې زمونږ ځان ته جوړ کړی دی
ستا د پلار نوم څه به و دغه سړي چې دا وثیقه ځان ته راړولې د دې نوم څه دی
زما د پلار نوم خلقداد ده او مربوط د کنډک د اول ریاست ده څخه و او هغه سلامت خان نمیږي خپله د پخوانۍ مجاهدینو له ډلې څخه ده د خپله پغمان مغه د زور څخه په استفادې سره دا انتظار هم د شهید ځان ته اخیستي وو څنګه به خپل نامه کړی وو
دا اسناد تاسو تکمیل کړي وو کوم ځای ته م رسولي وو
اسناد مونږ خو څه پوهنه ونه د شهید لپاره کومه وثیقه به جوړي کړي ځکه پلان مشر زه د خپل او دومره په دولتي چارو کې دومره ګرځېدلی نه وم نو کله چې مکتوب راکړل ریاست څخه رئیس د محکمې د پغمان د چې احمد الله پروتن نمیږي هغه ته مې وړل نو هغه پلي ته ووه هغه ویل چې وسطه خو وخته بل چا جوړه کړې ده څنګه جوړه کړې د شهید اولادونه مونږ او وثیقه بل څوک جوړه کړي دې ته راغلم ریاست ته ویل دا ستا په حق نه کېږي وثیقه البته داسې یو جواب یې راکړ ریاست ته راغلم ریاست دې ته بل مکتوب راکړ چې په مکتوب کې بېخي هغه د امنیت ملي د اساسي قانون ماده پکې ذکر کړه چې ګوره په دغه مادې باندې د شهید اولادونو دا وثیقه حق دي مشهور هغه دې ته پلي ته ووهه ما له ګوره بې عزتي مه کوه چې د رئیس امضا پکې او د ریاست چاپره مهر ده پکې درګوي او له هغه څخه استفاده کوله
وثیقه کوم ارګان تاسو ته جوړی
دا خپله ریاست محکمې د ولسوالۍ د پغمان
یو مکتوب خو به د امنیت نه ورته وې چې هغه وی جوړ کی کنه
دا مکتوب سره هغه ډیر فرق کړلو دا په پولیسو باندې وهلې ایسته بیا چول
دغه کار اوس کومه اداره کې بندې
دا کار خپل ریاست د محکمې د پغمان کې دی لاړم د شکایت لپاره ریاست د اسناف د کابل ته لاړم ریاست د اسناف د رئیس د اسناف د کابل هغه وته زنګ وه چې دا کار یو تال کا هغه بیا وټل چې بچشم به مړ هیڅ کوم حال نه کوي زه چاله لاړم ما دې له ګورو دغه د شوبې معنی بیا اختر به سره کې تهدید هم بیا کوم بیا سره چې یو اختر به سره کې سری محکمې ته هم معرفي کړم د ریاست لخوا یو د سری محکمې ته لاړم هغه ویل چې موږ به د رئیس محکمې د پغمان دار او وړو دغه سره به خبرو کو نو بیا نه پېږم دا ویل خو هم کوم اول رانغه چې لوی فرمالۍ ته هم تلم لوی فرمالۍ کې هم د ماغه چانه دا ویل دې درې ته تلم ما خپل له پلان مشر زه یو مکان یعنی خپل دی ولا سم صف متعدد ما زم چې سید امتیازات بل تو واخلي نو خپل تو کوم د تعلیم څنګه کوم او لمانه تقریبا وطن خويند ورونه واړه دي چې یو میاشتنی په شمول چې و میاشتنی ورور هم زما شته څنګه څنګه څه وکړي
تاسو اصلي اوسیدونکو د پغمان ولسوالۍ استي
هو د پغمان نه یو اصلا د کابل د پغمان خو اوسی ګردان قیمت تقریبا 14 سال اسکل کیږي چې تم کور ده
دا سي اسناد یا سم مسأله چې شي د وثیقې یا بل شی به راځي کیږي ولسوالۍ پغمان ته ولته اخلاصوي
هو ولته اخلاص
کابل والی ته د اریزه نه ده کړې
کمانډانی ته تلم کمانډانی ته تلم مجال به کې ته خوشی کو
تا مشکلات به مترک وغه مسؤل ارګانونه چې دی هغه سره به مترک
خیر اوسه ډیره مننه کوم
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کابل د والی لوایاند خاغلی نبی ولا پیرخیل سره شریک کړه جناب پیرخیل د کابل خار د ارزان قیمت لسیمنه د ضیاء الرحمن ضیاء په نامه یو کس آزادۍ رادیو ته تلیفون کړی او وایي چې زه اصلي اوسیدونکی د پغمان ولسوالۍ یم او څه موده مخکې چې د کرکټ بورډ مخې ته یو چاودنه وشوه پلار یې پکې شهید شو. لیکن یو بل کس چې سلامت خان نومیږي او د پغمان ولسوالۍ دی د ده د پلار په یوازې ځان ته اسناد هم جوړ کړي، اکرامیه یې اخیستې او نور امتیازات چې یو شهید ته ورکول کیږي هغه ټول اخلي. دا وچ ما هلې ځلې وکړې خو د پغمان په ولسوالۍ علیکم کار نکیږي او غوخل کیګم. تاسو سکومک کولای شئ د سره
ډیر مننه جناب سن صاحب تاسو څخه چې د غفتون زمو ترمنګره ورسواله. تاسو معلومه ده چې موږ تاسو له ډیر مکار دښمن سره مخ یو له بده مرګ هر ورځ موږ تاسو چې وازوال په شهادت راوتو کیږي. افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او پټوله کې د کابل ولایت پی اداره د شهیدانو او ټپیانو کورنوی سره یې تل مرستې کړې دي او موږ دې ته ژمن یو چې د شهیدانو او ټپیانو کورنوی لاس نیوی وکړو او د هغوی حقوق خپله د شهیدانو وارثینو ته ورسوو. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست موږ هره میاشت هغه تاسو ته معلومه ده کله چې یو څوک شهید کېږي هغه خپله اکرامیه یا هغه 1,00,000 افغانۍ کومک چې ورسره کېږي خپل تی مراحل لري چې هغه کشفي ارګانونه او دغه راز ولایت مقام تاییدوي او رسل هغه نه بیا د جمهور د اجرا رئیس د حکم په اساس باندې هغه پیسې دوی ته توزیع کېږي. کومه ستونزه تاسو سره شریک کړه خدای نه کوي چې دا ستوي وي ځکه د موږ په اړه باندې موږ پلټنه وکړو که چیرې دغه ستوي دا خو ډېر غلط کار شوی ده. مو ولایتي اداره ژمنه ده چې دغه د ځوالات ته مخکې یاد کړل د پلان شهید شوی ده. مانو چې له سره مرسته او دا موضوع ته جدي ډول سره وڅېړو. موږ هیڅ کله د کابل ولایتي ادارې ته هیڅ کله د غملو وړ نه ده چې د شهید حقوق ضایع شي، بلکه موږ غواړو چې د شهیدانو له کورنوی سره په وخت باندې لازمې مرستې تر سره کړو.
جناب پیرخیل، کله چې تاسو دفتر ته مراجعه وکړي نو سمرسته به ورسره کې اسناد به وګوري او په دې سکه صحیح لمندې شته؟
د شهیدانو وارثینو ته شکل پیسې ورکول کیږي، هغه ته مراحل لري چې دوی فرما اخلي، دغه فرما کشتی ورګن هم تاییدوي، دولت مقام هم تاییدوي. نو دا کوم څه تاسو سره سره شریک کړل دغه کس کراچی ولایت مقام ته مراجعه وکړي، د کابل ولایت مقام دروازې د شپه او ورځ دولسونو د خدمت لپاره موږ ژمنو چې دوی ستونزه حل کړو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پغمان ولسوالۍ یو اصلي اوسیدونکی ضیاء الرحمن ضیاء چې اوس د کابل ښار په ارزان قیمت سیمه کې اوسیږي وایي چې د ده د پلار د شهادت ټول امتیازات او اکرامیه یو بل کس په جعلي توګه د ځان په نامه کړې ده او د کابل ولایت د مقام چارواکو ژمنه وکړه چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره یې شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو دوستانو ته پروگرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هله ومني ستاسو دله خوشی په هله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره در تخبروم. د خبرونی په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند خیره لېږلې دي. نن
زګر مليه مده هلمند ولایت دلته یو کښ شر الکې دي او عمر بیا دا چې د پنځل شوشانو ټول ټول شکلو یې خلاف تقریباً
د دغه ورور د اړیکې کیفیت سم نه و نو شمیره به زه بیا درته وایم 0 9 0 1 0 1. یو بل اوریدونکی له کندهار زنګ وهلی دی، دی هم د یو داسې کس په اړه معلومات راکوي چې له خپله کوره لیرې دی.
زه عبدالولید د کندهار د ولایت څخه دا خبرې کوم. یو سړی دی احمد جان نمیر دی، خامخا به د 28 کالو دی، دونه عمر نه دی، مرجی د سنی و شیدم کوي دی ار تړای کوله سی ک پدا کړه د معلومات واړې پدا غشمه روګ ماته زنګ وې د سړی زمړ سره دی پیپر وا پیپر وا ری دوا دوا سلور سلام کما ځونه چې موږ دا سړی پلاس ورکو.
السلام علیکم ز بادشاہ د روزګان ولایت چاشنو د ولسوالۍ څخه سره د کلی څخه خبر کوم. د دوه کال کیږي چې د نجیب الله په نامه یې دلته زما سره سره دی نو در چا چې شناخته دی دلمند دی در چا چې شناخته دی و دا شمیر ته دی زنګ وی شمیره دا شی پر و تلور تلور شی پر درې و پنځه درې تلور میرا یو زل بیا وایم سپر و څلور څلور سپر درې و پنځه درې څلور. السلام علیکم
دوستانو. که تاسو هم په خپلو ورکو پسې ګرځئ نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته زنګ ووهئ، خپل پیغام راته ووایاست. په ثبتوونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتېږي او موږ یې درته خپروو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمیرې مو حتما ووایاست څو نور دوستان چې ستاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولی سئ تاسو ته زنګ ووهئ. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیرې ترسره ولیکئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به هم تاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکښ لرټوي په کډبې وورو.
ورور زموږ چې دی زما یو ور دی د نوزاد ولسوالۍ سرزنګ وم زما یو ورور دی د فتح خان په نامه دی زه په سوخان میرم د فیدولیا اکرازی دی د نوزاد ولسوالۍ دی د هلمند ولایت دی د دیر لسوکانو دی یو نیم کال کېږي چې ورک دی دا پیغام به ته چې د ازادۍ په راجیې کې نشر کړي. وسلام په یې کرام
مننه ورور ستا پیغام واورېدې خو شمېرم ونه ده ویلې. زه به یې اورېدونکو ته وایم 0 1 9 0 و 1 2 6 4.
بله السلام علیکم. زموږ د یو اکا زوی دی فتح نومېږي د دوه کاله کېږي د کوره راکه سوی دی. که دی چېرې زموږ غږ اوري یا بل یو مثلا په دې اړیکه شمېره ونیسي 0 و 3 3 1 2. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه له کندهار میوند څخه خبرې کوم. له بنجمر څخه زموږ یو ملګری ورک دی د طایب جان په نامه سره چې دی د مطلبو د معروف ورور دی. تقریبا دا دوه کاله کېږي چې برمچو نه درکڅه وی دی د کیبل لپاره تلري و کندهار ښار ته. نو تقریبا دوه کاله کېږي چې نه درکڅه وی دی. قربان ډیر څه پریشان دي. ا مسلمان ورو ته معلومات وینو په دغه شمیره جاری کوي نسی 0 و 0 4 2 0 4 2. اته سپر یو اړ بیا د شمیره وام 0 و 5 2 و 5 2 و 8. او بل شمیره بیا د زموږ د ورور 0 و 5 3 و 5 9 3 و 5 10. هر مسلمان ورور ته کچيري معلومات وي دغه قربان ډیر څه پریشان دي. نو موږ ته دي حتمی او ضروري زنګ وو یا هم کچي ته د چا سره ورسره زنګ وو. تقریبا دوه کاله کېږي چې دی نه درکڅه وی دی برمچي وو برمی ول نو کندهار ښار ته تللی وو د کیبل دپاره. نو یو ځل یې مخکې اړیکې ورسره ټینګې شوې وې خو متاسفانه هغوی بېرته اړیکې ورسره پرې شوي دي. اوس هغوی هغه کومې اړیکې چې دوی ورسره نیولې وې د هغو ملګرو نمبر اوس کار نه کوي. که چېرې هغوی زموږ اواز واوري لطفاً دې دغه شمېرو ته زنګ ووهي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومین یم اړیکه نی له کندهار ولایت ولیده. ما یو دوستی د جاوید جاوید احمد په نامه کچا لیدلی یا څوک د په اړه معلومات لري نو لطفا ما ته په دغه شمېرې سره زنګ ووهئ، 0909 98 4 اویا. صحیح پمان.
السلام علیکم، زه نقیب الله د هلمند ولایت د ګرش کلوسری اوسیدونکی یم. زما یو ماما دی چې تقریبا 18 یا 19 کاله کېږي ورک دی. نعمت الله نومېږي، د سپین مسجد د مالګیر د سیمې د امیزو د کلي اوسیدونکی دی. ورونه او خویندې سترګې په لاره دي. هر چا ته که معلوم او یا په اړه معلومات لري نو هیله ځینې کېږي چې د دغه نمبر سره دي تماس ونیسي. نمبر دی 0 800 45 59 59. بیا یو ځل بیا تکراروم، 0 800 45 59 59. هیله ده چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو د ورکشاپ پروګرام سلام نه وړاندې کوم. زما یو انډیوال دی عبدالواحد عبدالمجید زوی د غازی آباد ولسوالۍ د هلګل کلي اوسیدونکي. دوه درې میاشتې مخکې جرابات راوتې ده او ورک شوې ده. که چا ته پته وي نو په دې نمبر یې راته زنګ ووهئ، 0 87 68 34 301. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا جان غایما د منش احمد د احسان الله ورور ملما ورور سلیدی د پاکستان په لای د جن ایچ ٹی وی ورک دی. واړه نمبر درکم، په نمبر وخت پیدا کړه زنګ راته 0 1 0 4 1 0 3 8 4 9. دا سړی ورک دی، هر څوک درک لري یا د خپل اوري کولی شي زنګ راته ووایي.
السلام علیکم، زاز الولی د هلمند ولایت سال سره تماس کوم. ما یو راکاز دی چې دوه کاله کېږي چې ورک دی. چې د هر یو سره په جاکله معلومات یې یا دې موږ ته زنګ ووهئ او یا دې که دی خپل اوري خدای دې زنګ ووهئ، که دی نه اوري یو بل ملګری دې زنګ ووهئ. زه به یو وار د ټلیفون سره ووایم، 0 800 30 31 82 12. یو وار به بیا د ټلیفون سره ووایم، 0 800 30 31 82 12. السلام علیکم.
اورم السلام علیکم، زما نوم عبدالناصر دی. دا زما ورور ته وسام په نامه ورک شوی دی. دغه ټلیفون ته بار زنګ ووهئ که پیدا شه په 0 800 30 31 82 12.
السلام علیکم، زه بخلا د زابل ولایت د شاجی ورسالۍ د منطقې د کلي څخه خبره کوم. نو د ماما زوی د دا 4 5 کاله کېږي چې نادره کړ چې څوک په دې عبدالسلام نیمېږي که ته څوک په دې اخلي د ده معلومات لري یا دی به خپله دا دغه اوري. کورنۍ یې ډېره چې سرګردان ده، واده یې ورته کړی ده چې ولاړو پاکستان په دې ځایو کې چې وګرځېدو خو یې دا نه کوي. ته بس یا دا دا زما زغ دی په خپل اورو یا نه نور انډیوالان اوري. ما ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهئ، 0 800 45 78 84. شمېره یو ځلې بیا ووایم، 0 800 45 78 84. وسلام.
بلی السلام علیکم، زه رضی محمد اخلاقی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. له حال د هلمند ولایت په ساو د سیمې څخه خبر. زما ورور میاشتې کېږي چې د کورونا درک شوي دي. نو اخشی مې سردار محمد نومېږي، د سرواره کا زوی دی، او ورور مې بلحمد نومېږي کا زوی دی. نو څو شپې مخکې دا وازه وه چې د ګریشو لپاره یې لستوی دی، او ویلي دي چې دا دوه په پلچرخي کې بندیان وو. مخکې وویل چې ولاړ که ګریش ته ولاړه زما په حالات زما شناختګان خبر کړي. نو اوس دا موږ ته نه معلومېږي چې دا هسې درواغ دي که رښتیا خبره ده. نو که چېرې دغه بندي زما اواز اورې، بیا به دې خپله په دا شرخه په زندان کې اواز اورې. هم د دغه زندان نور مشران او یا نور بندیان یې لسوي لیدلي په دغه نامه د عبدالرحمد د سردار محمد په پلي شرخي کې دغه دوه نفر لیدلي. نو دوی کولی شي چې زما سره د مهربانۍ د مخې په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 0 2 2 1 0 9 8 5. یو ځلې بیا تکراروم، 0 1 0 2 2 1 0 9 8 5. دا هم د ټلیفون شمېره ده. وسلام احترام.
السلام علیکم، زه مصدق د نورستان ولایت نه خبرې کوم.
عبدالواحد پنم یو لګ د عبدالمجید زوی د غجب الدولسالی د هلګل اوسیدونکي تقریبا د دوه درې میاشتې ورکیږي چې چاته پته یې نو زما په دې نمبر مونږ ته راپور راکوي 0 اویا 4 شپېته 4 43 3 سوه 1 0 اویا 4 شپېته 4 43 3 سوه 1 یو لک افغانۍ جایزه ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شراغا د کندار ولایت ناس سره په تماس کې ما یو کا ورک دی عبد الودود په نامه دی چې هر چا ته معلومات یې موږ دې په داش مې راځنګ و خېته پر اویا 15 اویا درودیش 201 بل شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
محمد شاه محمد داوود او قدوس بل غرادي محب الله والسلام.
السلام عليكم. زه عبد عمر د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې يم. موږ یو دوست د ګلی په نامه د ډاکټر محمد زوی دی د پوسټي څخه د پاکستان د پوسټي د سیمې ته وتلی دی. د کور د شل کال کې دی چې ګره کې نشته. ګلی د ډاکټر محمد زوی دی. کار کاته معلومات یې ماته چې په دې نمبر زنګ وي سفر وسو شپږ ګروپ پنځوس شپږ دېرش دولس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت عینو مینه څخه خبره کوم. ما یو کاري دغه بسته تقریبا درې کاله کېږي چې ما ته نادرکه سوی دی. د عبدالقدس په نامه دی د رسول په نامه دی نادرکه سوی دی. که هر چاته معلومات موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اویا پنځه اویا درې دېرش دوه سوه یو پنځوس بل شمېره صفر اویا اووه سوه اووه پنځوس یو درې پنځوس هر چاته معلومات دي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. شرني به م ورکو. وسلام. السلام علیکم.
دا آزادی راډیو کارکونکي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باغ السلام په نام د میرویس د قادس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د سرګل چوکاجي زوی چې دغه شرچا ویلې دی چې ډېر وخت کېږي بې درکه دی چې بندر عباس کې ځای ګر شوی دی. نو معلومات نشته چې دولت په لاس کې ځای څنګه دی. نو دا معلومات کوم وغوښته را کوي. نو زه د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ ټلیفونډي اوسېدونکی یم. زما نوم داجي مراجان په دغه نمبر دی. ما ته زنګ ووهي هر ورور چې دی شفر اووه شفر دوه شپږ اووه یو څلور شفر شفر بیا هم تکراروم شفر اووه شفر دوه شپږ اووه یو څلور شفر شفر. وسلام ستاسو په درناوي.
السلام علیکم. د غزني ولایت تقربا ولسادي بس ما یو درادر وخت نو تقریبا دوه څلور میاشتې کېږي چې بېخي معلومات نشته. که چاته کریملان وي نو که چاته معلومات یې دې شماره دې زنګ ووهي صفر اویا نهه شپېته دېرش دوه سوه شپېته. که زه دې شماره وایي صفر اویا نهه شپېته دېرش دوه سوه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم عبدالستار. ما د ورک پرګرام د خان مشهور په مدشه د پنځه کاله کېږي د کندهار د ولایت غمین دی. ما د رکستوی د هر څه کپاره معلومات کړې نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نهه سوه درې څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالغفار له پښتنې زنګ درته ولاړم. یو ورور اسلام احمد نومیږي. الیاس چا سره یې مکار به دغه شماره دې زنګ راته ووهي صفر اووه نهه اته شپږ څلور اووه صفر دوه اته. دا شماره دې ما ته زنګ ووهي. غټه مهرباني دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دغه شماره ده.
دا زادې راځو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه محمد عمر یم د ننګرهار ولایت جلال آباد او زوی مې سید عمر نومېږي. شپږ دېرش کلن دی. عصبي تکلیف لري. دا پنځه میاشتې کېږي چې رانوتلی دی او یخنی ده. بس چې پار چا پېښ شو تو دې وساتې. یو په دوه مصرفې ورکوم او ما ته دې په دغه لمبر ټلیفون وکړي صفر اووه څلور څلور نهه شپږ درې اووه صفر درې. سید عمر نومیږي، عصبي تکلیف لري. بس ډېر تشکر به د یخنی د مونږ ته خوب ولاکې نه کول ټول واړه وغړ ژاړي او خفه دي. نو خو خو بس که چا ته په لاس ورغی ما ترې په همدغه ټلیفون بیا هم ویم 0 4 4 9 6 3 0 3. وسلام.
بیا زده راډیو ټول اورېدونکو تاسو سلام راوړئ. د ورکې یو اعلان ته یو نک سیاست الله نومېږي، عمر یې 12 کاله دی، د عبدالواحد زوی ده، د غزنی ولایت د ګیلان دی ولسوالۍ د سنتکس کلي اوسېدونکی. چې پیالان یې کور د کندهار په ښار کښې په لویه واله کښې نشاولي کور پر پمپ باندې ده. له هغې مدرسې څخه چې بلالیه نومېږي، د غزني د ولایت د لاندې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کښې موقعیت لري. له 8 ورځو راهیسې نادرکه شوی دی چې هر مسلمان ورور په هکله یو معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره باندې دې زنګ ووهي. 0 70 1 48 3 70.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرې شو، او که چیرې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ نو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پرېږدئ، موږ یې خامخا درته خپروو او د خپلو دوستانو نشانۍ پکښې ووایست. یو ځل بیا د دې خپرونې د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تایر روشان له مرستې څخه مننه کوم، او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کب په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم